جرګې د انتخاباتو او د جمهور ریاست د انتخاباتو پر سرنګوالي راګرځي، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو لنډ خبرونه له اجمل انڅخاور.
په افغانستان کې د ناټو د قاتم لاثر ماموریت چارواکي وي دوه امریکایي سرتیري د جمعې په ورځ د عملیاتو پر مهال وژل شوي. نن سهار ناټو په یوې خبر پاڼه کې وویل چې د دې سرتیرو نمونه ځکه نه یادوي چې تر څلیرشتو ساعتونو پورې د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ له مخې نشي اعلانولی. د کونړ ولایت مرکز اسداباد کې له غره څخه په یوې راخویدلې ډبرې درې ماشومان وژل دي. چارواکو ویلي دي چې دا ډبره په یو کور برابره شوې ده او 15 تنه نور یې ټپیان کړي. د جرمني پارلمان په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت د 2000 کال د مارچ 23 نیټې پورې تمدید کړ. د اروپایي هیوادونو مشرانو له دې ټولنې څخه د برتانیې د وتلو د معاملې یا بریکزټ د عملي کېدو لپاره د نور وخت ورکولو موافقه وکړه. د پنجشنبې د ورځې دې موافقې له اروپایي ټولنې څخه په غیر منظم ډول د برتانیې د وتلو خطر چې ښایي اقتصادي بې ثباتي راپورته کړی وه ځنډولی دی. او په وینزویلا کې د حکومتي مامورینو لخوا د اپوزیسیون د مشر خوان ګوایدو یو نږدې همکار نیول شوی. د امریکا متحده ایالاتو خبرداری ورکړی چې دا ګام به بې ثوابه پاتې نه شي.
د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط د ازادي راډیو زما رایه زما حق ځانګړي خپرونو د دې اونۍ پروګرام مو د 1992 کال د ولسي جرګې انتخاباتو ته او همداشان د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو څرنګوالي ته ځانګړی شوی. په دې بحث کې به دا واوري چې تیر کال څه ډول انتخاباتو ولې له ستونزو سره مخامخ شول، علت یې څه و، او په انتخاباتو کې د خلکو د بې باوره کولو مسؤل څوک دي. دا پروګرام رحمت الله افغان وړاندې کوي.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونه د دې اونۍ بحث مو د 1992 کال د ولسي جرګې انتخاباتو او همداشان د جمهور ریاست انتخاباتو کلنی څرنګوالي ته ځانګړی کړی. دغه پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. په 1992 کال کې له غزنی پرته د ولسي جرګې انتخابات د میزان په 28مه او 29مه او همداشان په کندهار کې د عقرب په 15مه تر سره سول. په دغو انتخاباتو کې د پراخو درغلیو راپورونه ورکړل سول. د افغانستان د شکایتو کمیسیون د کابل انتخابات لغوه اعلان کړل، خو د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب د دغو انتخاب باتو لا سره د رايو د شمیرلو پریکړه وسوه. ولسمشر محمد اشرف خانی ته مدوړان دي یو تقنی فرمان لمخه د انتخاباتو نوې قانون توشيه کړل چې ل نافذو سره سم د انتخاباتو کمیسیونونو کمشنران ل دندو ګوخه او پر ځای نوې کمشنران په دندو وګمارل سول. ل قانون سره سم د نوې کمشنرانو ګمارنې لپاره په عدلی وزارت کې سب سیاسي ګوندونو د جمهور ریاست کاندیدانو او د انتخاباتو اړوندو بنسټونو شاو خویه واتیاتنه جمهور ریاست ته د نامزد کاندیدانو په توګه معرفي کړل، او د جمهور ریاست اتلو سو کاندیدانو دوی ته رای ورکړه چې و کسان د انتخاباتو د کمیسیون د کمشنرانو 15 تنه د شکایتو کمیسیون او همداشان 2 تنه د همدی کمیسیونونو د درالانشا د رئیسانو په توګه معرفي سول. د ولسی جرګې له انتخاباتو شاوخوا 15 میاشتې اوړي، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هندوانو د حوزې په ګډون د 22 ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړې. له هم د کوچیانو د حوزې په ګډون د 12 ولایتونو وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوي. دا چې 1992 کال تیر سو او اوس نوې کال ده. ازادي راډیو د تیر کال انتخاباتو لوړو ژورو ته ځانګړی بحث جوړ کړی چې په سټوډیو کې را سره د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی، د اجرایی ریاست سلاکار، او همداشان د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایی رئیس یوسف رشید میلمانو دي. میلمانو ته خره غلاس وایم. لومړی پوښتنه له محترم وکیل صاحب نه پیلو، د 1992 کال د ولسی جرګې انتخابات څه ډول ارزوي؟
متاسفانه د 1992 کال ټاکنې ډېر د چالشو سره مخامخ وې. شفاف او رڼې ټاکنې ونشوې. په کمیسیون کې پراخه درغلي موجوده وه، همغږي نه وه، حتی دغه هغه ادارې چې باید د وخر ټاکنو د لپاره هوډ ولري هغه هوډ شتون نه لرلو خپل په حتی په نوماندانو کې مخکې د دې نه چې موږ ټاکنو ته لاړ شو دغه فضا یا د بستر د ټاکنو خودل چې دلته د درغلې او د هر څه امکانات شته نو په ځای د دې چې نوماندان سالم رقابت دپاره کار وکړي او فکر وکړي اکثریت مطلقې په د دې لپاره تیاری نیوه چې څنګه وکولی شي په غیر قانوني توګه رایه واخلي په څنګه رقم کوی شي درغلۍ وکړي یعنی د درغلیو دپاره اکثریتو مطلقو فکر کولو
ستونزه چېرته وکیل صاحب
ستونزه څو مشکل و لویه ستونزه یې موږ ماته ویل چې همغږي نه وه عامه پوهاوی موجود نه و هم په ولسونو کې هم په نوماندانو کې کمیسیون یو هوډ نه لرلو د یو شفاف ټاکنو دپاره په خاطر د دوی کړنې د دوی تغییرات او تبدیلۍ په ډېر لنډو زمانی مقطو کې او داسې خلک چې هغه اصلا په ټاکنو کې دوی تجربه نه لرله هغوی میدان ته د روابطو په اساس راوستل دا ښیي چې دوی د فساد دپاره زړه و د ټولو نه مهمه موضوع په ټاکنو کې چې ما درک کړی دی هغه دا ده چې په ټاکنو کې کوم پروسیجرونه چې دوی مخته راوړل مثلا د بایومیتریک سیستم د تذکیرو ویش د ووټر لیست دا په ډېر په بیړه دا کار وشو او دغه بیړه په بیړه کار نتیجه یې همغه وه چې نواقص یې لرل خپله ټاکنې د تخنیکي لحاظ نه لوی چالش سره د نوو تکتیکونو یا دغه نوي پروسیجرونه لکه ووټر لیست په تکرار وایم بایومیتریک سیستم یا د تذکیرو ویش دغه ټول سره مخامخ کړل او چیلنج کړل
سپای صاحب د ملي وحدت حکومت پر اتاک سره یوه ژمنه همدا وه چې انتخابات به په شفاف ډول ترسره کوي اصلاحات به راولي یو لړ کارونه وسول خو بیا هم ولیدل سه لکه مخکې چې وکیل صاحب یادونه وکړله ځینې ستونزې موجودې وې ستونزې چیرته وې آیا د حکومت لخوا هغلته ځینې لاسوهنې وې که د انتخاباتو خپله کارکوونکي دومره ضعیف خلک وو چې داسې له درغلیو ډک انتخابات ترسره شول
تاسو پوهیږئ چې تیر انتخابات د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو بدترین او شرماور تاریخ وو یعنی ښایي دا یو مثال شي په نړۍ کې چې افغانستان یو له هغه هیوادونو شو چې په شپږو میاشتو کې ونشو کړی چې د پارلماني انتخاباتو پایلې اعلان کړي د دې ټول مسولیت په ټوله کې حکومت او د غوراوي کمیټې ته راګرځي ځکه چې دا مسولیت د غوراوي کمیټې وو چې دا خلک یې شارټ لیست کړي وو فلټر کړي وو دوه درې امتحان یې ترې اخیستي وو او حکومت ته معرفي کړو ولی متاسفانه چې داسې خلک د کمیسیون په رهبرۍ کې راغلي وو چې هغه اصلا مسولیت نه پیژندو هغه لکه څنګه چې وکیل صاحب ورته اشاره وکړه په ټاکنو نه پوهېدل چې ټاکنې یعنی څه بلکې زه به ویم چې د ټاکنو په کمیسیون کې یو ګونګ مسولیت حاکم وو ګونګ مسولیت دا معنی چې هغه هیڅ په دې نه پوهېدل چې زما مسولیت څه دی او یا د دې ډیموکراتیکي مسولې پروسې چې دا یو ملي ستره مهمه پروسه ده د دې تاثیرات څه کېدای شي او موږ باید څه ډول رهبري وکړو د دې ترڅنګ د دواړو کمیسیونو ترمنځ چې د شکایتو کمیسیونو د انتخاباتو کمیسیونو تقریبا رقابت وو او دا رقابت په ټوله کې دغه پروسې په زیان تمام شو د ظرفیتونو نشتون وو همدا ډول حکومت په شکل د اشکالو کوشش کوي چې
تاسو د اجرایي ریاست صلاحکار هم یاستي او دا غم منئ چې حکومت په دې برخه کې انسستی او شي کړی ده نو ولې حکومت په دې باندې پوهیدم چې دغه کسان نشي کړی شفاف انتخابات ترسره کړي هغه باور چې افغانان په دیموکراتیکو پروسو لکه د انتخاباتو باندې لري له لاسه ورکړي نو بیا ولې ورته اجازه ورکوله انتخابات به نه ترسره کول بل کمیسیون به ټاکلی
مشکل دا و چې دوی د امتحان د ترسره کولو لپاره امتحان نه ورکړي د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره امتحان نه ورکړي او هر یو افغان تاسو پیږی دا دلته محمود د
چغره وروي ساعتی خلک نو ټول د پانتون استادانو ټول ماستریانی کړي وي ټول په حکومت کې کاری تجربه لرل بیا هم حکومت ورته واکور
افغان سب کاری تجربه جلا شید حکومت کې کار جلا شید او انتخابات جلا شید انتخابات یو تخنیکی مسایل دي یعنی الته دانه دي تیوري چې زتا ته وای مو ته ماته وای دا کارو شي دوی د ټاکنو کمیسون حتی دا ونه شو کړی چې دوی دي د ووټر لیست نوملال تیار کی یعنی دا ډیر ساده او بسيط کارو تبیده چې د دې پروسی په ټوله کې مسولیت په حکومت ده او د حکومت ترڅنګ یو سره چې د طلبي د پروسی ته وردانګي هغه باید په ځان کې دا ولته وي نه چې دا کار کولای شم ولې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د تیرو چارواکو داوطلبۍ دعوی کولې، ولې متاسفانه چې په عمل کې هغه سپور وختل. یعنی د افغانستان حکومت د افغانستان د عظیم ولسې د نور دنیا د خندا سره مخ کوي. یعنی دا ډېر د تعصب وړ ځای دی او زموږ هیله ده چې د عدلي او قضایي ارګانونه هر څومره زر چې کېدای شي د دوی دوسیې نهایي کړي او ولس سره دا پایلې شریک کړي، ځکه چې د دوی د عمل په نتیجه کې د ټاکنو پروسې انتهایي زیاته صدمه لیدلې او د دې د باور د هیا لپاره دا ډېره مهمه ده چې د دوی د څېړنو پایلې له ولس سره شریک شي.
مخ انتخابات یو ډیموکراتیک پروسه ده او خلک باندې باور لري. په افغانستان کې دغه انتخابات او کلنې هم نه ویلي، خو چې موږ تیرو انتخاباتو ته ګورو بې خوند انتخابات اوسل په همدغه پروسې باندې د خلکو باور له لاسه ورکړل سي. د دې لپاره چې بیرته باور ترلاسه سي، هغه کوم کمشتران چې دغه پروسې له چالش سره مخامخ کړي وه، تاسو له نظره عدلي او قضایي بنسټونو په وړاندې باید څه ډول اقدامات وکړي؟
ټاکنې باندې بې باوري د تیرو ټاکنو نه موجوده وه او باید دغه بې باوري احیا شوې وای، روغه شوې وای، ولې متاسفانه نورم دا ظاهره شوه. په دې کې اساسي ستونزه بله چې وه، هغه خپل د کمشنرانو ټاکل د قومیت په اساس و چې دا ډېره ځورونکې او دا ډېره خطرناکه وه. نو هر کمشنر چې د یو قوم په نمایندګۍ راغلی، هغه کوشش کول چې خپل قوم لپاره کار
وکړي.
ملي پروسه په قومي پروسې باندې بدله شوه او د هغه نه وروسته موږ تاسې د دې پایلې ولیدې چې پایلې څه رقم شوې او په څه ډول اعلانې دي. حتی مستند اسناد و داسې خلک موږ ولیدل چې ډېر غټ لارلې، ولې متاسفانه په لس کې رانغلل. په ابتدایي لس کې داسې خلک راغلل چې واضح خبره وه چې د درغلۍ په اساس، یعنی ډېر په سپین سترګي د درغلۍ د کمشنرانو وکړه او اوس دوی عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي چې دې کې بالخصوص ما خبرې چې دي د ټاکنو په کمیسیون باندې دي چې په هغې کې ټولې مجموع کې په فساد کې اخته و. حتی هغه کمشنران نه لاندې خلک چې اداري پروسیجرونه یا هغه د کمیسیون د دارالانشا چارواکي و، متاسفانه دی ځي کې چارواکو چې ډېره دا مهمه ده، چارواکو مطلق په ټاکنو کې لاس لرلو.
کله چې د کابل ولایت په انتخاباتو کې د زیاتې درغلۍ راپورونه ورکړل سول، د شکایتو کمیسیون دغه انتخابات لغو اعلان کړل، خو د حکومت د مداخلې له امله دغه د بیا شمېرلو پرېکړه وسوله. دلته یو ستونزه بله هم موجوده وه، د انتخاباتي کمیسیونونو او د شکایتو د کمیسیون ترمنځ نه همغږي، لکه مخکې صافي صاحب چې ورته یادونه وکړه، نه همغږي موجوده وه. دا هم انتخابات له چالش سره مخامخ.
بالکل، دغه مسایل هم وي. بل د حکومت مداخله هم ول، تاسو ډېره ښه بېلګه ورکړه. دا یوه بېلګه. بله بېلګه دا ده چې تاسو وګورئ چې وخت کې چې د هغه کوم تیر کړنو باندې چې دوی څارنوالۍ ته معرف کیږي، هغه کړنې بیا حکومت ولې مریور اجرا ګڼي؟ هیڅ منطق نه لري دلته چې یو څه باندې یو څوک څارنوالۍ ته معرفي شي چې تا کار دا غلط کړی، ول هغه غلط کار بیا حکومت
دا څارنوالۍ کار دی، سپین خیزي که تور خیزي. دغه پښتنه زله صافي صاحب نه کوم. صافي صاحب، چې کله یو کس د یو تور په بنیاد باندې څارنوالۍ ته معرفي کیږي، هغه که بیا وروسته څارنوالۍ او قضا امغه تورن خیزوي یا جزا ورکول کیږي، هغه کړنې چې دوی کړي دي لکه د وروستۍ پایلې د اعلان، دغه پایلې بیا څه قانوني مشروعیت لري کنه؟
په ډېر تعصب سره چې د ټاکنو اره برخه موږ او تاسې پرې بحث کوو یا یې وڅېړو، بلا ستونزې او مشکلات پکې دي. یعنې دا اوس یو نوی بحث دی چې پیلېږي، چې وخت د یو کمیشنر کار فاسد دی او هغه متهم شو په فساد، نو داغه کار ته بیا تاسې په کومه سترګه ګورئ؟ دا ډېر مهم علمي بحث دی، تخنیکي. ولې موږ به صبر وکړو، انتظار به وباسو چې په دې برخه کې عدلي او قضایي ارګانونه څه پرېکړه کوي. که چیرته دا پریکړه داسې وشي چې دوی تورن وپیژندل شي او د جزا کوډونه پرې تطبیق شي، نو بیا طبیعي ده چې د دوی عمل لکه څنګه چې وکیل صاحب ورته وویل، هغه هم د اعتبار وړ نه دی. که د اعتبار وړ ګرځي، بیا طبیعي ده چې د دې لپاره ستره محکمه یا د حکومت نورې حقوقي او قانوني دستګاوې توجیه ورکړي. او زه فکر کوم چې هیڅ داسې توجیه به نه وي چې د دوی کار ته د سړی سپین ووایي. که سړی تور دی کار یې تور دی، که سړی سپین دی کار یې تور دی. یعنی په دې کې هیڅ توجیه نشي کېدلی.
وکیل صاحب، وخت کم وضاحت په دې برخه کې تم ورکړه.
ما وضاحت دا دی چې ګوري، په دې کې مستقل کمیسیون دی، خپلواک دی. وخت کې جمهور رئیس په دې کې مداخله کوي، طبیعي خبره ده چې په دوی کې درغلۍ ثابتې دي. یعنی مداخله اصلا منطق نه لري چې په ټاکنو کمیسیون کې شي. وخت کې چې ګوري اسناد مستند پیدا کیږي د حکومت سره، جمهور رئیس یا حکومت په دې کې مداخله وکړه، دې کې شک نه وتلی دی چې دوی په فساد کې وو. نو واضح خبره ده چې باید دغه پروسه ځنډول شوی وای. د پروسه بیا روانه ده دوام ورکوي د خپل بی باوري نورم رامنځته کوي. اساسي ټکی دا ده چې ما په ټولو کاندیدانو باندې هر څوک چې ولسی جرګې ته ما په شمول لزی د ډیر به اعتبار ولسی جرګاوي.
فقط کدره تو چې هغه وکیلان چې تاسو په دوره کې دغه وکیلان چې نوی راځي دغه ولسی جرګه به څه ډول ولسی جرګي دا څه شکونه موجود لکه چې مخکې تاسو په بحث کې یادونه وکړه چې ډیر زیاتره درغلوي د پیسو په واسطه باندې راغلي زیاتره تجاران راغلي پیسه دار خلک راغلي دي. یعنی دلته خو د قانون د جوړولو د اصلاح کولو د تعدیل مرجع ده نه د سوداګریز مارکیټ. څنګه ارزوي؟
ارزونه دا ده چې لکه تاسو چې اکثره مالدار خلک په دې کې راغلي دي اکثر هغه خلک تجاران راغلي خصوصا بانکو کې څوک بانکونه لري څوک شرکتونه لري او واضح خبره ده داسې مستند چیغې ویل کېږي چې رایه په پیسو اخیسته دی کې هیڅ شک نشته او دغه خلک راغلي. راتلونکي ولسي جرګه د قانون جوړولو ځای ده دا به ډېر زیات منفي تاثیر په خپله قانون جوړونه باندې وکړي. د دوی کړنې به د سوال لاندې وي دوی به خپل شخصي بزنس دپاره لکه چې راغلي وو موږ په ډېر واضح ما په نور بحثو کې هم ویلي داسې یو فکر یو انګیرنه موجوده وه دغه اوس کاندیدانو سره اکثره د خارج نه راغلي وو خصوصا هغه هیوادونه د خلیج هیوادونه تجاران راغلي وو دوی داسې فکر کړی وو چې ولسي جرګه د پیسو د ګټلو ځای دی راځي ملته لاړ شي
پیسې لرلې نو بیا څه غوښتل؟
پیسې لرلې راغلي وي پیسې لرلې ویل چې د دې ځکه نه موږ کولی شو خپل تجارت ښه مخته بوزو خپل کاروبار ښه مخته بوزو قانوني مسؤلیت ولرو او د دې لارې نه موږ نورې پیسې هم پیدا کړو.
د ازادي راډیو درنو محترم اوریدونکو دغه بحث مو د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون هم درنګه د شکایتو کمیسیون غړي هم را بللی خو له بده مرغه دوی په دې وروستیو کې ځینې محدودیتونه وضع کړي دي مطبوعاتي غونډو هم درنګه بحثو ته نه حاضرېږي چې لامل به بیا وروسته معلوم سي. سپه صاحب لکه کله چې یو ولسي جرګه جوړیږي قانون هلته پاس کیږي نو کچیر ضعیف یو کس راسی هلته کمزوری کس راسی په قانون باندې پوه نه سي یعنی نړیوالو ملي سیاستونو ورته معلوم نه وي څومره د حکومت یو عضو یوه برخه فلج کیږي یا خرابه کیږي د حکومت په کړنو باندې څه تاثیرات اچي؟
تر ټولو زیاته مهمه قوه چې دغه مقننه قوه ده او خوشبختانه په افغانستان کې یو د صلاحیتونو د مقننه قوې دا ده چې د قانون د تصویب ترڅنګ د حکومت د کړنو نظارت وکړي. کله چې پارلمان ته د اهلیت پر اساس د علم او پوهې پر اساس د دانش پر اساس کاندیدان معرفي نشي او د معاملې پر اساس خلک ولاړ شي طبیعي ده چې دا د حکومت پر دستګاه هم دا ډول د پامه خدمتونو د قوانینو په تصویب کې دا منفي تاثیرات درلودلی شي او موږ تاسې د دې شیانو ډېر زیات شاهد یو. ګوره دا چې ترکیب د ولسي جرګې څنګه جوړ شو څنګه نه شو په ډېر تعصب سره چې یو به معاملی وي دویم دا ده چې زموږ د خلکو د سیاسي شعور د بیدارۍ لپاره لا زیات کار پکار دی چې وکیل صاحب زه تو د مطبوعاتو له لارې باید دا کار وکړو د مدني حرکتونو له لارې دا کار وکړو چې د تاجر او د یو قانون پو ترمنځ باید تفکیک وکړو د یو استاد او د یو دکاندار ترمنځ باید تفکیک وکړو چې څوک د دې وطن په ګټه دی او څوک د دې وطن په خیر دی. ولې متاسفانه چې دا شی نشته ده زموږ خلک هماغه 1000 افغانیو 2000 افغانیو ته ګوري چې دا مې ګټه ده او په تیرو کې موږ تاسو ولیدل چې وکیل صاحب ته په ډېر احترام د یو عادي افغان لپاره به ډیره سخت چې دی وکیل کور ته ورشي او خپل مشکل ورسره شریک کړي. دا پروسیجر ډیر مغلق دی
البته ټول وکیلان به داسې نه و بعضي
کته وکیل ونه لري معنا دا چې ستاسو ستونزه نه حلیږي نه دی وزیر خبره اوري نه دی رئیس خبره اوري حتی یو عادي مامور دی خبره نه اوري. دا یو عرف یو معمول ګرځیدلې فرهنګ په افغانستان کې چې په هر او غټه وړه مسله کې باید وکیل زنګ وهي او سره ولاړ شي. ولی متاسفانه چې دا دی وکیل دند نه ده وظیفه نه
محترم رشید صاحب که په ټولو کې راته وچه دی لسه و نو يم کال د انتخابات څه ډول ارزوي څه ډول یو انتخابات
کوم رقم چې تمه کېدله لبد مرغه چې هغه څه ونسوله په کار دا و چې د مون تاکنه اول بهرن خاطر نوې تللې پایلې باید په وخت اعلان شي وي خلک باید قانع وي عدل پکې تامین شي وي له په دغه چوکاټ کې د موږ ټاکنه لبد مرغه چې دغه خصوصیت نه درلود تر اوسه پر هم جنجالي دي او نس کول چې غوړه ټاکنه وي.
ولې د انتخابات جنجالي سو ولې خو انتخابات هونه لرل مقتصي لامل څه وو؟
سو جدي اړخونه درلود یو دا چې د اصلاحاتو په پکیج باندې درست کارونه سو هغه څه چې باید اصلاحات په نوم باندې تر سره شي وي هغه ونسول په دوه قدم کې یو خو مدیریت دغه پروسی ونسو د قانون نقص تر سره سو ځینې پریکړه په نوسم وخت کې تر سره سولې خپل د کمیسون اغنزاتي اړخ په پروسی باندې ډیر ضعیف وو د فساد د مخنیوي لپاره جدي هڅه ترسره نه
شوه. یو بل ستونزه چې موجوده په لري بخنه سره انتخاباتو د کم وخت پاتې وو، د ګوندونو غوښتنه هم دا و چې باید هغه بایومیټریک سیستم باندې پاساس باندې رایه ترسره شي. دغه یو لامل نسی کېدل چې انتخابات مدیریت یې له چالش سره مخامخ کړم.
دا یو اساسي ستونزه وه. موږ وګورو چې دغه یو میاشت مخکې د ټاکنو څخه دغه پریکړه وسوله، د پریکړه په ناسم مخکې ترسره وسوله، او د دغه جدي اثرات د پروسې په ستونزه او خډونه کې موږ ولیدل، او دا د کمیسیون لخوا نه باید په داسې وخت کې پریکړه نه وي سوې.
اوس د بحث بلې موضوع ته راځو. جمهور رئیس د نوی قانون توشیح کړ، نافذېدو سره سم هغه پخواني کمیشنران لرې سول، د یو شفافې پروسې له لارې نوي کمیشنران راغلل. وکیل صاحب محترم، که درته ووایو چې دغه نوي کمیشنران د دې وړتیا لري چې دوی شفاف انتخابات ترسره کړي، همدارنګه دا نوی قانون څومره ښه قانون د لپخواني هغه قانون چې هلته درغلي ته لاره ور کړې؟
نوي کمیشنران چې ټاکل شوي دي، هغه د ټاکنې پروسه یې ډېره شفافه وه، او د هر نوه درغلې نه مباراوه، او د ټولو نه ښه خبره دا وه چې دا د خپل د نوماندانو لخوا دغه خلک وټاکل شول. چې په راتلونکي کې موږ په افغانستان کې لویه ستونزه دا ده چې پایلې هیڅوک هم نه مني او ټول کامیاب دي. که پارلمان ته 4000 کسه ولاړ دي، 4000 کامیابه دي، او که ولسي هغه ته جمهوري ریاست ته 10 کسه ولاړ دي، 10 کسه ټول وایي موږ کامیاب یو، نو دوی به دغه پایلې حتما مني، ځکه دوی خپله دغه خلک راوستلي دي او رائے ور کړی دی، دوی پر رائے راغلی دی. دی قانونی قانون په برخه کې زه فکر کوم چې یو امیدواری په خاطر د دېشت اگر چې نو قصبه دغه ملري خه خبره ده چې هغه تیرو قوانینو کې چکم ستونزی موجود وي، هغه د تقنینی فرمان لاري نه حل شوی، او ځکه ولسی جرګې په اخر کال کې د پټاکنو برخه کې په قانون کې صلاحیت نه لرلو، د تغییراتو د بحث صلاحیت مونږ نه لرلو، ځکه مونږ خپل ټاکنې لرلې یو کال وروسته. نو د جمهور رئیس د دې فرمان په اساس هغه ستونزی هم په دې قانون کې تر یو حده پورې ډېری حل شوي دي. نو مونږ امیدواره یو چې مونږ ښې ټاکنې راتلونکي کې ولرو. ولې د ټولو نه مهمه دا ده چې مونږ یو امنیتی بستر ولرو چې خلک وکولی شي په آزاده توګه په ټاکنو کې برخه واخلي، او په ټاکنو کې د قانون اساسي قانون اساسي موضوع ته چې په ټاکنو کې اشاره کړي هغه چې یو اصل دی چې عمومیت باید وي، داسې نه وي چې یو سیمې خلک د حق ولري او د نورو سیمو خلک د حق ونه لري، لوی برخه د ټاکنو نه محروم پاتې شي، یوه وړه برخه په ټاکنو کې امکانات ولري او بستر یې ولري چې دوی ټاکنو کې
سپای صاحب کدر تو چې په اوس وخت کې د سولې خبرې هم روان دي، بلابل نور تغیرات هم را روان دي، او داسې ویل کېږي چې جمهور ریاست انتخابات به ترسره نه سي په داسې حال کې چې حکومت جمهور رئیس همدارنګه اجرا رئیس په وار وار ټینګار کړی ده. څومره مطمئن چې حکومت به دغه مخکې چې ټاکنې لري دا په شفاف ډول ترسره؟
یو شی چې زه غواړم تاکید پرې وکړم هغه دا ده چې موږ ټول مسؤلیتونه په ځینې مهمو مسایلو کې باید یوازې د حکومت په اوږو بار نه کړو. سوله او انتخابات دا دواړه ملي بحثونه دي، دا دواړه جلا بحثونه دي. اوس د دې وخت چې موږ د یو بیدار ویښ متحد ولس په توګه د خپل حکومت تر شا ودرېږو، طبیعي ده چې ستونزې به وي، مشکلات به وي، فساد به وي، جنجالونه به وي، ولې سوله هم ملي مسله ده او انتخابات هم ملي مسله ده. موږ باید سوله له انتخاباتو قرباني نه کړو او انتخابات باید له سولې قرباني نه کړو. که انتخابات د لاس ورکو معنا دا چې د نظام مشروعیت د لاس ورکو، که سوله د لاس ورکو معنا دا چې په دې وطن کې به جنگ وي، او د هر افغان هیله دا چې باید نور په دې وطن کې سوله او آرامي راشي. نو زما هیله دا چې مدني ټولنې، سیاسي ګوندونه او حتی رسنۍ زموږ په دې وخت کې تر ټولو زیات ملي مسؤلیت درک کړي، او له یو مایکا له یو دریزه باید موږ وغږیږو. کاغه د سولې پروسه ده او کاغه د انتخاباتو پروسه ده. خوشبختانه دغه دواړو مسلو ته د اهمیت ورکونې ته په پام کې نیولو سره حکومت په نږدې راتلونکي کې لویه مشورتي جرګه جوړوي، او دا مشورتي جرګه به د افغانستان د ټولو ورونو، قومونو، ولسونو، حزبونو، مدني فعالانو نه تشکیل وي. نو زما د دې معنی دا ده چې موږ په دغه ملي قضایاو کې باید له یوه دریزه، له یوه مایکه داخلي اختلافات په ځای پرېږدو، خبرې وکړو. که چیرته موږ له بیل ادرسونو بیلی بیلی خبرې وکړو، په ډېر تاسف سره چې دا نه افغانستان به سبا نه وي.
وکیل صاحب محترم، بحث را ټولو که په کوم کې ته وای چې سوله به بهتره وي که شفاف انتخابات؟
لکه صافی صاحب چې اشاره ورته وکړه، دواړه ډېری اړینې دي افغانستان ولسته. اما په نظر سوله مونږ اولیت لري، په خاطر د دې که سوله ونه لرو مونږ به ټاکنې هم روغې ټاکنې ونه لرو، درغلیو نه بډاکې وي. او اساس د یو حکومتداري هغه پروسیجرونه چې یا ټاکنې دي یا نور مسایل دي، تر بیا رغونه پورې، تر تعلیم او تربیه پورې، تر صحت پورې، دا ټول خیر ښېګڼې چې دي د په یو سوله ییز چاپیریال کې ترسره کیږي. که مونږ سوله ییز چاپیریال ونه لرو څه چې کوو هغه هم ړنګېږي. نو بهتره دا ده چې سولې ته باید اول مونږ رجعت ورکړو او اولیت کې راولو. او په دې کې لکه صافي صاحب چې اشاره ورته وکړه، یو ټول همه پوهاوی ولس ته وشي. مونږ ولس ته متاسفانه ولس زیاتره برخه تاسو ته معلوم دی لویه فیصدي مونږ بېسواده دی او د ډېرو مسایلو نه لرې پاتې شوي. فکر دا تر اوسه پیدا شوی نه دی چې حکومت څوک دی، دولت څوک دی. دوی په دې باندې باید پوه شي، د حکومت هم ته یې، د دولت هم ته یې، د چې جوړوي دا هم ته جوړوي، او څه چې کوي هم د تا دپاره یې کوي. نو څه چې کومې ستونزې لرې، دغه ستونزې دې په یوه ښې حکومتدارۍ کې ترسره کېږي. ښې حکومتدارۍ کې ښه پارلمان باید ولري چې ښه حکومت ولري.
اوس انتخاباتو نوی قانون توشیح شوی د نافذ ده، نوی کمشنران راغلل. تاسو غوښتنې په وار وار داوې چې دا کمشنران باید لرې سي، انتخاباتو کې اصلاحات راسي. تاسو دا نوی قانون او نوی کمشنران څه ډول ارزیابي کوئ؟
کمشنرانو باندې کوم بحث نه لرو، سره له دې چې د هغوی هغه ظرفیت د ټاکنو په برخه کې دوی پوهه او آشنایي ځینې استثناات پکې شته، اما په مجموع کې دوی د ټاکنو سره هغه سي چې کمشنر ته ضرورت وي په دې مرحله کې نشته. بل دوی راتګ په ډېر بحراني حالت کې وو. له یو خوانه تاسو پیږي چې د پارلمان ټاکنو پایلې تروسې لاندې وینې دي مکمله. په دوم قدم کې دوی د ټاکنو ولسمشي ټاکنو پر نیټه لري چې هغه اعلان شوی ده. درېیم دوی درې څلور ډول انتخابات لري چې هغه به ترسره کړي، او دا تعدیلات چې په دوی باندې تطبیق کیږي چې هغه باید ټکنالوژي وکاروي او د ټاکنو نوی سیستم د ولایتي شورا ولسوالۍ شورا لپاره چې هغه مختلط سو اړخیز سیستم ده، د نه لګدونکې واحد رای پر ځای باندې. نو دا دوی لپاره ډېر ستونزمن کار ده. او زه په دې باور یم چېرته که په دغه ټولو تعدیلاتو تطبیق باندې کار وسي، ټاکنې به یا اصلا سکل ترسره کیږي نه، او یا هم به دا که ترسره کیږي تعدیلات نه باید تر هغه حد پورې چې کمیسیون لپاره مقدور وي استفاده وکړي.
د دې لپاره چې ښه انتخابات ولرو، لکه چې مخکې ته یادونه وکړه، د شک په سترګه دې ورته وکتل، د دې لپاره چې ښه انتخابات ولرو څه کول پکار دي؟ انتخابات خپلواک کمیسیون، د جمهوري ریاست کاندیدان، اړوند بنسټونه، عام افغانان، حکومت څه باید وکړي تر څو پر څه شفاف انتخابات ولرو؟
ټول د داخله خو باید له پخوانی درسونو څخه باید پوره زده کړه وکړي. حکومت په کار داده چې د کمیسیون خپلواکۍ ته درناوی وکړي، همدارنګه نور سیاسي ټکټونه او ګوندونو ته دا په کار ده چې د کمیسیون خپلواکۍ یعنی په ټوله معنا باندې رعایت کړي. قانون به دې چلخونه نقص نشي. دریم قدم کې داده چې هغه سیسي په قانون کې راغلي تعدیلات لپاره د کمیسیون سره باید ملاتړ وسي، وخت ورکړل شي، فشار پر روانول شي، او د دې لپاره به اجماع رامنځته شي. هغه اجماع صرف د سیاسي ډلو په منځ کې نه، بلکې د سیاسي ډلو، کمیسیون، نړیوال ټولنې او نور ځینې خلکو په منځ کې چې ټول په یو هدف باندې کار وکړي. کمیسیون ته هغه څه چې په کار دغه ده چې د خلکو سره باید حقیقتونه باید همیشه شریک کړي. داسې یو غلط تصویر د پروسې په اړه خلکو ته ورنه کړي چې هر څه ښه وکړي. واقعیتونه باید د افغانستان خلکو سره باید شریک شي. بل خلکو ته په کار ده چې خلک دغه پروسې په اړه باندې خپل مسئله درک کړي، که چې ټاکنې سره کیږي باید دوی باید فساد ته تسلیم نه شي. هغه یو کومک یا مرسته چې کاندان خوانه دوی سره کیږي، هغه دوی پر ارتباط لري چې سره کوم ته ګټه اخلي، اما رای خپله باید تر دغه فشار لاندې رانه وړي. هغه کس چې مناسب د افغانستان د رهبری لپاره غوته باید رای ورکړي. بل دا ده چې ټول خوای باید فساد د تکرار او د غدي مخنیوي په اړه کې باید جدي هڅه وکړي چې بیا تکرار نشي دغه فساد. که چېرې خوانه خاصه په پروسې کې بیا هم دغه تور فساد یا بزنس پر رامنځته کیږي، نو هغه د ټاکنو مشروعیت، سلامت او جدي ګواښ ده او دا باید مخنیوي شي.
دغه نوی کمیشنران له همدغه مدیریت له عهدې نه ووځي،
کله کمیشنران سره مرسته ونسي، زه په دې باور یم چې دوی په یوازیتوب سره نشي کولای. او خپله د کمیشنران که چیرته د همکاري او د مرستې لپاره یو زمينه جوړه نه کړي، د شفافیت لپاره هغه مشخصې طرح یو زمينه ونه لري، نو زه فکر کوم چې دوی به ملک په خاني کمشنرانو غونډې په آخر ورځ کې به پښیمانه وي او کار به د ملت لپاره قبول وړ نه وي.
ډېر زیات من کور ودا مننه. د افغانستان د ولسي جرګې غړی ګل پاچا مجدي او د افغانستان د اجرایه ریاست سلاکار حکمت صافی، لتا سو مننه چې په بحث کې مر سره ګډون کو. درنو اوریدونکو تربیه ښه چل.
زما رایا، زما حق. د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
ازادي رادیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي. 00002 3 4 یو او یا هم 00420 22 11 24 یو یو 15.